السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجله ته خرغ لاست وایم په دغه خبری مجله کې له خوست اول راپور لرو هلته نن په موټر بم برید او تر هغه وروسته په نښتو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي او د ملکیانو په شمول 15 تنه نور ټپیان دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
په خوست کې لس بریدګر ووژل شول یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي او په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست ښار په جنوب کې د ځانګړو پولیسو پر قتې د وسلوالو برید د چارواکو په وینا د ترهګرو له وشلو سره پای ته ورسید د خوست امنیه قمندان غلام داود ترخیل وویل
نوکه لاس کا سارو زه درې ځانګړي د تنفجارو په وکه سره جسمونه الته پراته ته څه کوي چې په تاسو د موږ د مطبات نه واخلې او په دې ماته خاطر څنګه مو شنه نوریات نورمال ده
دا حمله نن سهار لمانځه مهال پیل شو د ماسپښین تر درې نیمو بجو یې دوام وکړ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د کابل په ښار کې چاودنې درې تنه وشلې د کابل امنیه قمندانۍ وایي د 11 بجو خواته د ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د سرای چقورک په سیمه کې پر یوه سراچه موټر وصل شوي مقناطیسي ماین چاودنه کړې چې درې تنه یې وشلې او لس نورې ټپیان کړي دي د پیښې ټول قربانیان ملکیان دي چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی د بادغیس چارواکو په وینا ناپیژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیه قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي ووشه د بادغیس والي حسام الدین شمس وی دا پیشنن سار د بادغیس په مرکز قلایناو کې وشوه د والي په وینا برید کوون کې چې پر موټر سایکل سپاره ول سیمه تشتیدلې دي چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال په نهو میاشتو کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوي یوناما نن په خپل راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې 2000 سل ملکیان وژل شوي دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوب لکه کموالی نه دی راغلی ټول ښکیل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلی دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤول بلل کېږي د پېښور په جامع زبیره مدرسه کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 9 ته ورسید او تر 110 ډېر ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې سلاکار کامران بنگش د پېښې په ځای کې رسنیو ته د برید کوونکو په اړه وویل
فی الحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته د نننې جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې خودلی وو او داغه روستو چاودنه شوی و د علاقه خلکو هم هغه سړی لیدلې وو
دا چاودنه نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشو چې د جامع زبیره یو شمیر زده کوونکي طالبان د مدرسې ترڅنګ جمعن ته لاړل چې هلته زده کړې وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي یو شمیر افغانان دي کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربن څخه په سرغړونه تورن کړی دي د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دي چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اذربایجان د ډزو پر مهال یو شمیر ملکیان وژل شوي او یو شمیر ټپیان شوي دي بل لور ته د اذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له یوې میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړیتوب وشو چک جمهوریت د کورونا ویروس تخپریدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړه کړې سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له 9 د سهار تر 15 بجو ګرځبندي شوي دا بندیز به د نومبر تر 3 ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل حافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
زکازوي سه مال اوبخودني پردای په پروازونه
وړو پلورنځيو کې به د یک شنبه په ورځ پلور بند وي او په نورو ورځو کې به له دوشنبه تر شنبه د شپې لا تو بوجود سهار تر 15 بجو پیر او پلور بند وي
په په چک جمهوریت کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نږدې 2,000 ته رسیدلی دی. او روسي خبر ده چې د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن سن رایزر حیدرآباد له ډیلی کیپیټل سره لوبه کوي. ډیلی کیپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر په 19 په متحد عربي اماراتو کې پیل شو او د نومبر تر 13 به دوام وکړي. البته یادونه وکړم چې نننۍ لوبه د افغانستان په وخت په 6:30 بجو با عربی متحد اماراتو که پیلیش.
در افغانستان در چولوی و خرنو در هوا در حالاتو اوراندوینه.
کابل اسمان وریز در تودو خیل وره درجه یویش تیته یو. هرات اسمان شین در تودو خیل وره درجه 15 تیته یو. کندهار که به هم اسمان شین بی در تودو خیل وره درجه 30 تیته شپک. مزار شریف اسمان زای زای وریز در تودو خیل وره درجه 22 تیته اته. او جلال آباد اسمان شین در تودو خیل وره درجه 22 تیته دیارلس.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات خبرونه په ویب سایت باندې پراته دي، azadiradio.com ادرس ده. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په خوست کې نن یو موټر بم برید وشو. تر هغه وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته وشوه. په نننۍ پیښه کې شپږ کسان وژل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه دي او 15 نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد او افغان افسر شاهد الله وایي
14 سهار لمانځه ته جوجېدلو په همدغه مهال کې وشوله. دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګېده، بیا نور په مونږ کوټه راکېناستله. جنګ مو تر اخره تعقیب کړی دی، د خاورو لاندې وم.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرف یونا فرایزر وایي سره له دې چې د ملکیانو تلفات سږ کال 10% کم شوي، خو دا بیا هم اندېښمنه ده.
د موږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې افغان محصلین وایي مدد معاش نه ورکول کیږي او بیا کم دی.
که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه، نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
په پېښور کې درنې چاودنې لسګونه خلکو ته مرګوب لاړولې.
دلته چې زر ورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچیانو کې دا خلک ورسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بیا یې وړل.
رازو لمړی مطلب ته. نن په خوست ښار کې د ځانګړو پولیسو په قطعه باندې یو موټر بم برید وشو. تر هغه وروسته د بریدګرو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. نښته شاوخوا 9 ساعته روانه وه چې په نتیجه کې د شپږ افغان امنیتي ځواکونه افسران ووژل شول او پکې 15 نور ټپیان شول. افغان چارواکي وایي 10 بریدګرې هم وژلې دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې نور جزئیات راکوي.
د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قمندان عمل پاسوال غلام داود ترخیل رسنۍ ته راڅرګند شو او اې دې په ارتباط اعداد او ارقام وړاندې کړل.
لاس کوم شپږ د سهار درې موټر چې په نویت د موټرې ماده او معلومه درې موټر چې وخت موږ رسیدلې وو، وخت دل ویو په موټر وو چې سره را تاسو ویني چې د موږ د خاص کته باندې په دیوال باندې ځنه او چې انتحار ورکړ. نو که لاس کا سارو درې ځنه د 3000 روپیه وو کسه چې سړي الته پراته تاسو کوي چې په پسته د موږ د مطبوعات نو واخلې فاتیا ما ته خاطر څنګه مو سره نو وضعیت نورمال ده.
دا بریټ نه نیم ساعت ورسته، یعنی از سهار نږدې 6 بجې پیل شوی و او په 2:30 بجو باندې پای ته ورسېده. سره له دې چې د ورځې په جریان کې پوره اعداد او ارقام نه و، ځکه هلته لاریم اکثره امنیتي ځواکونو تړلې وې او مشکل هم وه چې د هغه ځای نه تلفات را وباسي. په هر ترتیب اوس چې برید ختم شوی، امنیت قمندان وویل چې دا ټول بریدګر چې و 10 کسان و. په دې کې 3 موټر بمونه وو چې یو موټر بم اول موټر بم وتوانېده چې انفجار ورکړي، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغوی ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه و نور پلی بریدګر ول چې هغه هم له منځه تللی دي. په دې بریدونو کې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي. خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیری نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې 15 منصوبین دي پولیسو د ځانګړي قطعي افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کل شاید دا کې راته کسان هم وو چې د خاورو لاندې وو ټپیان ښکاره کېدل، ولې ټپونه ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا سطح راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفر وو، خو چې په دې کې نه تنه ملکی وګړي وو. ولایتي روغتون سرطبیب غرمه مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې کې 2 تنه وخیم دي او باقي نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب په بیا نورو کسانو وویل چې نه، دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا څلور تنه دي.
د ازادي او مشال خبريالو لخوسته لمونږ سره خبري کولې، ورستي جزئیات راکړل. د همدغه نننۍ حمله دوایني شاهدان چې یو افغان امنیتي افسر شاهد الله دی او بل هم د زنګړو پولیسو د قتی مخته یو دوکاندار دی مسعود په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل.
14 سهار مانځته چې جګیدلو په همدغه محل کې وشوله، دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګیدا، بیا نور په مون کوټه را کېناستله. جنگ مو تر اخره تعقیب کړی دی، د خاورو لاندې وم او هیڅ مې د وسه نه کېده، خپل وسه دغه مې ټول وکړه خو شی نه کېده. اوس له خاورو راوتلم، سبا بیا په سنګر کې جنګېږم، سبا بیا ستاسو په مقابل کې ولاړ یم. هر څوک چې د افغان ولس په خلاف باندې جنگ کوي، دا مسلمانان نه پرېږدي، دا هیواد نه پرېږدي، موږ د هغې په خلاف باندې راوتلي یو جنګېږو.
نوم مې مسعود دی، لوګر ولایت یم. کته خاص نه مخه مخ هوټل د سول پارک ولاته گئی دل منځ ته تر سوچ جګدا اول تر سوچ تر سوچ نور جګدا ما اپوز نه شیشه ر باندې وګرځا بس شیشه لون دیوم سم له نور ملګری مرو غي شیشه لون نه و بس بیا ولاته اوس و تا بیا اسکار و امبولانس یو چون دای نه تر سوچ.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دی،
تاکارو سنستنه هغه چې تاکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې تیر 9 میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلی دي. البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلي اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی تلفاتو کې 1.5% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکی تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کی کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلي 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوی دي. د راپور په اساس 14% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 14% داعش وسلوالو او د غراز د 14% نورو تلفات عاملین د حکومت نامعلوم مخالف ډلې بلل شوی دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلي 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوی دي. په یوناما د بشری حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي،
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي، مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غونډه کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې 1.5% ماشومان او 10% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې درېمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور څېړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاڼې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللی دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشت کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه للی او ادعای کړی چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي استخباراتي او امنیتی سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. په ایران کې د ډاکټورا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي که د دوی د مدد معاش اندازه زیاته نشي نو مجبور دي چې په تهران کې د افغان سفارت مخته د اعتصاب په پار باندې خیمې ودروي. دوی وایي چې د میاشتنۍ مدد معاش ډیر کم دی او هیڅ گزارې نه پرې کیږي. د افغانستان مالی وزارت دوه اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې د شاوخوا 500 افغان محصلینو لپاره د مدد معاش ستونزه به په یوه اونۍ کې حل کړي، خو محصلینو یو وار بیا ویلي چې د دوی پیسې لا نه دي زیاتې شوي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
په ایران کې یو شمېر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سویو شکایتونو ته رسېدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کېدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمېر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی په استازولي محمد نسیم فیروزي ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کېدونکي پیسې ورونه رسېږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع به م تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبی کونه وایي.
د مالیې وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر یوې اونۍ بعد د دې زده کړیالانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغو زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه یې څو ځله لیکونه اړوند ادارو ته استولي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړیالانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي وروستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خود مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړیالانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یک کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړیالان نه دي چې باید د زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي او موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوسمهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. خو دوی وایي له 1990 کال راهیسې هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کومې چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. له دې وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي، خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
نن په پیښور کې په یو مدرسه کې درنه چاودنه شوې ده. د ورستیو جزئیاتو لمخې هلته 9 کسان وژل شوي او تر 110 نور زیات ټپیان دي. دا چې پیښه چیرته شوې د ازادي او مشال راډیو خبریال غلام غوس له پیښوره پرې راپور لري.
پیښه نن سهار د 8 بجو وروستو هغه مهال رامخې ته شوه کله چې د جامعې زوبیریا زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جومات ودانۍ ته راغلل او د خپلو درسونو پیل کولو نه پس دغلته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې د دغه جومات خادم دی د پیښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یولس نیم سوه کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي. نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشوله او خو طالبان لږ راغلي وو، دونه ډیر نو او صرف درس لیدا ورکی مدرسه خوا شاته ده. نو الته ځای کیږي نو دلته مونږ ولدا ځای ورکړی دی او دلته چې زر ورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او په دا چنچانو کې دا خلک ورسولو. نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن.
د پیښې په ځای کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې تر 50 کیلوګرامو پورې چاودونکي مواد کارولی شوي دي او بارودي مواد په یو بیگ یا بسته کې ځای په ځای کړی شوي وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران بنگش له خبریالانو سره د پیښې په ځای کې په خبرو اترو کې وویل فیلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیگ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځای په ځای شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هڅې روانې دي. کامران بنگش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداري ورکړی وو او د وړاندې نه د پیښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پیښه به رامخېته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پیښور کې د شوې د پیښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولی دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې 2 کلونو کې پر لپسې توګه لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، موسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړوونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یوه وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن ووهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلیږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندیږي. له دې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیریدو شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت. له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیې له ایراني رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلي پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګري هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلي چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بې بنسټه بللي دي.
آزادی خبری مجله اوری
د اکتوبر 28 د سمی او بصری میراثونو د ساتنې لنړیوالې ورځ سره سم ده. خو آیا افغانستان دغه میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنگ ځپلي هیواد کې د سل کلونو میراثونو د لمینځتلو د اندېښنو له کبله چارواکو د هغو د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړې دي. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
افغانستان د خزینه سندرغاړي میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تېره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دیني او دودیزو بندیزونو، څلوېښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15,000 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15,000 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډېر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
ترمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین په کورونو څخه ایستلي او په جنګونو.
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1300 لمریز کال کې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یو لنډ ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوی اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لکسلرې واټن څخه اخیستل شوی او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو تلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
همغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او د باید له منځه ولاړ نه سي. نو په همغه کلونو کې وساتل سو.
له دې سره سره طالبانو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخي پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو تلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډېره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو تلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمی او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28 د سمی او بصری میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغې نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي.
مننه چې خبري مجله مو واوریده. بل پروګرام زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر از شما و سلام به شما.